د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د ډاکټر راجولي شاه خټک په یاد د یوې جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به د ادبی نقد په اړه د ښاغلي مصطفی سالک د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په آخره کې به د نقیب احمد اتل په غږ کې د هغه یو غزل ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. د پښتو ژبې ستر خدمتګار، علمي او اکاډمیک شخصیت ډاکټر راجولي شاه خټک د جولای په 10 نیټه عمر او د جولای په 23 نیټه په جلال آباد کې ختیځ ادبی بهیر د ارواخات په یاد غونډه جوړ کړه چې حالې په ریپورت کې درکو. تیری جمعه په ورځ ختیځ ادبی بهیر خپل ونی زغونډه د ارواخات ډاکټر پروفیسر راجولي شاه خټک یاد ته ځانګړې کړې وه. په دغه غونډه کې پر دولتي چارواکو سربیره بیلابیلو لیکوالو او د قلم خاوندانو د نوموړي په علمي، ادبي او فرهنګي خدمتونو ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل، ډاکټر راجولي شاه خټک په علمي، ادبي او فرهنګي ډګر کې د پام وړ خدمتونه ترسره کړي دي.
ډېر زیات خوشاله یم چې ختیځ ادبي بهیر خپلو فعالیتونو په لړ کې چې همیشه ادبي بنډارونه جوړوي، مشاعرې جوړوي، او د دې ترڅنګ د داسې اشخاصو چې باید یادونه یې وشي د هغوی یادغونډې جوړېږي، مازغونډې جوړېږي. واقعا دا قابل د قدر کار دی. زه مننه کوم د دغې بهیر د ټولو ملګرو، دوستانو، شاعرانو، لیکوالانو. راجولي شاه خټک په هماغه وخت کې چې موږ به د مطبوعاتو لارې ته چې وګورو چې ته په دې خپل بخش کې او په خپل ادب کې او په خپل داکب خدمت چې کوي، خصوصا تو پښتنو ستر خدمتګار دی. پښتو ادبی تحریکونه، پښتو نوې املا، پښتو ژبه، پښتونولي، د پښتنو کسبونه او هنرونه، دا ټول د هغه داسې آثار دي چې هغه موږ پښتنو ته پاتې دي او موږ ته استفاده کوو چې هر یو یو فلسفه لري، یو تاریخ لري.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم ارواخات خټک یو اکاډمیک شخصیت وباله.
خټک صاحب په رابطه باندې فقط دومره وایم چې دا داسې یو شخصیت و لکه زمونږ د په افغانستان یا د برې پښتونخوا پښتو ادیبانو او لیکوالانو کې استاد رشاد. د اکاډمیکو شخصیتونو په لړ کې رشاد صاحب زیار صاحب دغه لومړني شخصیتونو چې علمي لوړ مقامات یې درلودل. په کوزه پښتونخوا کې هم داسې که مونږ راحت زاخیدی وګورو، که مثلا حمزه بابا او قلندر مومند او داسې نور شخصیتونه، دا هغه همدغسې نوابي و لکه مونږ چې درلودل.
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا په خپلو خبرو کې وویل، سره له دې چې ډاکټر راجولي شاه خټک په نیمه سیاسي سرکاري عہدو هم پاتې شوی، خو بیا یې هم د لر او بر افغان د یووالي خبره کوله.
ډاکټر راجولي شاه خټک هغه داسې یو پښتون و چې باوجود د دې چې پاکستان په سرکاري ادارو کې د مامور و، دولتي مامور و، او د پښتو اکاډمي مشرطوب چې دی، د دې تر څنګ چې یو ادبي او علمي مقام دی، ورسره یو سیاسي مقام هم دی، هر پښتون مشر کېدی نه شي تر څو هغوی منلی نه وي. د دې تر څنګ چې ډاکټر راجولي شاه خټک هغه یې منلی و او هلته یې مشر کړی و، بیا هم د افغان نظر خاوند و. لاغه وینا او سربیره چې په کابل او پېښور کې په سیمینارونو کې کولې، او لر او بر پښتون یو ګاڼه و،
په کابل کې د ښوونې او روزنې پوهنځي د پښتو څانګې استاد عبدالجبار سپان چې له ډاکټر راجولي شاه خټک څخه یې عملاً زده کړه کوله، وایي چې د نوموړي لیکنې په علمي دلایلو ولاړې وي.
ډاکټر صاحب په مکتبي ډول څېړونکی و، ټولې څېړنې په علمي بنسټونو یا د دو په اصطلاح په ساینټیفیک بنیادونو ولاړې دي. او دا پته ماته هلته ولګېده چې زه کله دا اوس زما پی ایچ ډي روانه ده، زه د پښتو اکاډمۍ شاګرد یم په پېښور پوهنتون کې، د دو د آثارو سره آشنایي زما هلته شوې ده. د دې ټولې څېړنې په علمي بنیادونو ولاړې وې، ځکه دی مکتبي شاګرد و او بالاخره مدرس، او تر دې پورې چې دی یوازې ډاکټر نه بلکې د امریکې د پنسلوانیا د پوهنتون نه د پوسټ ډاکټوریټ یا له ډاکټورا ور اخوا د ډاکټورا نو ورسته یو ډیګری دا چې د پنسلوانیا د پونتون نو اخستلا او لنی کمرغه د بجبو ادب کې واخستا.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ختیس ادبی بهیر ته په یو راستول شوی پیغام کې د ډاکټر راجولی شاه خټک پمړی نه ژوره خوشینی سرګنده کړی و او زیاته کړی و چې د نوموړي تشبه پراتلونکو اوګدو کلونو کې ډک نه شي. لدین علاوه په کابل کې هم افغان ادبی بهیر د جولای په سلریشتمه نیټه خپل ونی زغونډه د ارواخات ډاکټر راجولی شاه خټک یاد ته ځانګړی کړی و. ارواخات ډاکټر راجولی شاه خټک د 1908 نه تر 1908 کال پورې د پیښور ایډوارډز کالج کې د استاذۍ په دنده ګمارل شوی و. تر هغې وروسته پیښور پوهنتون کې د پښتو ایم پیل او پی ایچ ڈی استاذ هم پاتې شوی او له 1995 میلادي کال نه تر 2004 کال پورې د پیښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر 14 پورې علمي، تحقیقي او تخلیقي آثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دي او له دې نه علاوه یې یو شمېر آثار د پښتو ادب په بیلابیلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي او په سلګونو علمي او څیړنیزې مقالې په پښتو، انګریزي او اردو ژبو کې په بیلابیلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوي هم دي. د یادولو ده چې ارواخات راجولی شاه خټک ته د بیلابیلو علمي او فرهنګي ادارو له اړخه د مډالونو او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. راجولی شاه خټک په 1952 میلادي کال د جنوري په 23 نیټه د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږیدلی و او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پښتو ادبي نقد یا تنقید په اړه به مو په تېره خپرونه کې له ښاغلي مصطفی سالک نه په مرکه کې اوریدلی وي چې په تیرو شپږو لسیزو کې چې کوم ادبي نقد په کتابي بڼه تر دې مهاله رارسېدلی اوس یې هم ځوانو لیکوالو ته مطالعه کول ضروري دي. خو دا چې په اوس مهال کې د تنقید څومره ضرورت محسوسېږي له ښاغلي سالک نه به یې د مرکې په وروستۍ برخه کې واورو.
تاسې مخکې په خپلو خبرو کې وویلي چې تخلیق او تنقید دواړه موازي روانول پکار دي. اوس چې تخلیق بې بندوباره شوی، ډېر شاعران پیدا شوي، لیکوالان هم زیات شوي دي، بیا په تېره په دې ټولنیزې میډیا سره نور هم پراختیا موندلې ده، یعنی کتابونه ډېر چاپ کیږي، هغه که د نثر وي او که د نظم وي، خو د تنقیدي ادب فقدان دی، یعنی کمی دی. دا چې تنقید د نیش برابر دی، زموږ ادبیاتو ته د دغه تخلیق ګټه شته که نه؟
اوس نقد رښتیا هم د نشت برابر دی او تخلیقي ادبیات کیږي. تخلیقي ادبیاتو کې څرګنده تاسو خپله تخلیق کوئ. په تخلیقي ادبیاتو کې یو تخلیق نگار له بل چا نه ګټه نه اخلي، بلکې له خپل ځان نه ګټه اخلي. که په موټر کې ناست دي هم کتابچه راوباسي، یا اوس ټیلیفون نه دي په ټیلیفون راوباسي، په هغې کې یو څه لیکي، یو هغه شعر لیکي یا نثر لیکي، یا چې په کوم وخت کې وخت پیدا که یو غزل ولیکي یو نثر ولیکي، دا خو کیږي. خو د نقد خبره چې دا عابد صاحب، دا د علم خبره ده. نقد علم غواړي او داسې لږ علم نه غواړي. نقد ډیر پراخه دی. نقد په دې معنا باندې پراخه دی چې په نقد کې موږ له روان شناسۍ سره مخامخ کیږو، له فلسفې سره مخامخ کیږو، له تصوف سره مخامخ کیږو، له جمالیاتو سره مخامخ کیږو، له ادبی فنونو سره مخامخ کیږو، له تاریخ سره مخامخ کیږو، له جغرافي سره مخامخ کیږو. دغه څومره علوم چې دي دغه ټولو سره موږ په نقد کې مخامخ کیږو. او یو نقاد باید دغه علوم چې که ډیر نه وي، څومره چې ورته په کار دی دومره خو باید په دغه علومو باندې پوه شي. او اوس په افغانستان کې زموږ زلمیان چې دي، هغوی د دغومره مطالعې دپاره، د دغومره خوارۍ دپاره او د دغومره علم د حاصلولو دپاره زه هم یو نیمې که دغه تنده ولري وبې لري که نه دا نه لرو. او د دې زیان یقینا چې واضح دی، او زیان یې دا دی چې لیکوالان کله کله ځینې خبرو ته نه پام کیږي او دا په هر ځای کې نقادان دي چې هغوی ته لارښوونه کړې، هغوی ته نوي موضوعات په پام کې ورکړي دي، دا هغوی تګلوری ټاکلی دی. حتی تر دې پورې چې یو شاعر یو لیکوال بیا به لیکل کوي، خو په دې به نه پوهېږي چې زما سبک څه دی، زما د شاعرۍ کومې ځانګړتیاوې دي چې په نورو کې نشته. خو یو نقاد را پاسیږي، همدغه ورته مخکې ږدي چې ستا دغه سبک دی، دغه لاره باندې روان یې، هغه چې خپله لاره وپېژنده کېدای شي په شعوري ډول بیا په دغه لاره کې نور کار وکړي، او دغه خپل سبک او دغه خپلې ځانګړې لاره چې ده دا قوي کړي.
اوس چې کتابونو د چاپ سلسله تنده شوې ده، او هر څوک دا توان لري چې څه ولیکي په خپله خوښې چاپ کړي، دغه ځوانو لیکوالو ته ستاسې توصیه څه ده چې مخکې د دنه خپل کتاب چاپ کړي دوی څه وکړي؟
داسې خبره ده چې دا پخوانیو شاعرانو ولې شاعري کړې؟ د حمید مومند په دیوان کې ولې کمزوري شعرونه نشته؟ د شهدا په دیوان کې ولې نشته؟ د رحمان بابا په دیوان کې نشته؟ علت دا و چې هغې شاعرانو سره به خپله ټوله شاعري پرته وه، کله به چې عقل پوخ شو، عمر به پوخ شو، ټوله شاعري به مخې ته پرته وه، ټوله به وغورځوله، او یو وړوکی دیوان به ترېنه غوره کړه. هغه دیوان به چې و نو هغه به ټوله ښه شاعري وه. چې دی شاعر چې دی دا ډېر وروسته پوهېږي چې زه په کومو پایو کې یم، او څومره رسېدلی یم، څومره هنرمند یم او څومره هنرمند نه یم. خو دغه نوي شاعران او لیکوالان چې دوی د خپل ځان په اړه اندازه نه شي لګولی چې دوی څومره پوهېږي، نو دوی چې تش قافیه او ردیف یې جوړ کړه، وایي چې والا زه خو ډېر ښه شاعر یم. بیا چې د نورو نه د تشبیهاتو راخیستلو چل زده کړه، بیا خو ورته ځان نورم ښه ښکاري، او که خپلې تشبیه و استعاره او دا شی وکاره، بیا خو زه ډېر ستر یم. حالانکه دې ټولو مرحلو له تېرېدو نه وروسته د ته معلومات وشي چې زه دومره نومه په هنر کې. نو په دې لحاظ زما توصیه دا ده چې هېڅ تعدید نه کوي، دا اړینه نه ده چې څوک لوی شاعران دي. مونږ او تاسو په دې خپله ټولنه کې داسې شاعران لرو چې مونږ او تاسو یې د ښو شاعرانو په توګه منو، خو هغوی لا کتاب یې نه دی خپور شوی. او داسې هم شته دی چې څو کتابونه چاپ شوي دي، خو مونږ یې د ښه شاعر په نامه باندې نه پېژنو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ځوان شاعر نقیب احمد اتل په ښکلي ترنم د هغه د غزلې څو بیتونه.
چندر شراوا چوٹی کے پترنم کے، خیر دلگ میں یاد کلی ونے پترنم کے، خیر دلگ میں یاد کلی ونے پترنم کے، کتے چرتنم پترنم کے زمزم اکڑے، کتے چرتنم پترنم کے زمزم اکڑے، جانان بدی هم ستای دش پیلی پترنم کے، خیر دلگ می یاد کلی ونی پترنم کے، خوگی خوگی خبری بی نری نری جڑاشی، خوگی خوگی خبری بی نری نری جڑاشی، کیو چوک وحی پنی مش پسل گی پترنم کے، خیر دلگ میں یاد کلی ونی پترنم کے، غزل ٹپے سرو کل چمبے سرخوائی، غزل ٹپے سرو کل چمبے سرخوائی، ٹولون جن میرا دا جن پترنم کے، خیر دلگ میں یاد کلی ونی پترنم کے، چکل د گدر او د تنور پہ غاڑ کی نی، چکل د گدر او د تنور په غاړه کینی، اتل یاد وی د جنک په ترنم کې، خیر دلګ می یاد کلی ونی په ترنم کې.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.